پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور جزئیات واورئ چې وایي په افغانستان کې د مدني فعالانو پر وژنه سخته اندېښنه لري. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. یوناما وایي د تیر کال له سپتمبر راهیسې چې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوي، د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 12 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو ځانمرګو د وژلو خبر ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. یوناما وایي د تیر کال له سپتمبر راهیسې چې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې، د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 12 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما نن په یو خبره کړي راپور کې ویلي چې دغه وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. تیر کال د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون څو خبریالان او د بشري حقونو څو مدافعان په هدفي حملو کې وژل شو. له دغو افرادو وژنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه غندل شوي دي. په اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو ځانمرګو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تیره شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو څلور واسکټونه، یو راکټ او درې کلشنیکفونه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي دغو وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات په کورخ کې د پاشدان بندي 12 برمته شو کارکوونکو له ډلې څلور هغه خوشې شوي. د پاشدان بندي پروژې مسؤل محمد عارف اتسکزي ازادي راډیو ته وویل
پرون د یولس نیمو او دولس نیمو بجو ترمنځ موده کې طالبانو زموږ یولس تنه کارکوونکي له سیمې بوتلل او نامعلوم ځای ته یې ولېږدول. څلور تنه یې خوشې کړي او اووه تنه لا هم له هغوی سره دي.
د هرات امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاشدان بند د هرات ښار ختیځ ته په 40 کیلومتره کې پروت دی. ټاکل شوی چې تر دریو میاشتو پورې په دغه بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې هم پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصاد د رغولو پر مسلو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې غونډه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش هم خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زه تګلاره بېوزلي هیوادونه له خطر سره مخامخوي او په دغو هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. د جی و یو پرمختللو صنعتي هیوادونو دا غونډه د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب ترسره کیږي. د جی و غړي هیوادونه بریتانیا، جرمني، کاناډا، امریکا، فرانسه، ایټالیا او جاپان دي. تیر کال د جی او غونډه چې د امریکا په کوربه توپ تر سره کېده د کورونا وبا له کبله لغوه شوه. وروسته له هغې چې په میانمار یا پخوانۍ برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګوه او ولیدل شو چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي، مظاهره کوونکو په ښارونو کې لاریونو ته لاریون وکړه. د میانمار په دوهم لوی ښار منډلی کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لاریون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشره چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړئ. د راپورونو له مخې په یانګون کې پر انټرنیټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسیلو له امله په لاریون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هېواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سو چی له واکه لرې کړه او هغې په کور کې نظر بند کړه. پرون لویدیز هېوادونو د میانمار یبخوانۍ برما له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د له شخړو ډډه وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې د امریکا د متحدو ایالتونو او د کاناډا سفیرانو او 12 اروپایي هېوادونو پرون یک شنبه خبره کړې، له کودتا رئیس په دې هېواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبریالانو ځورونې غندل شوې دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وباوري چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د مدني فعالانو د وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د هرات والی تور لګوي چې په اسلام کلا بندر کې د اور له لګېدو وروسته یو شمیر کړیو له پیښې ناوړه ګټه پورته کړې. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې خلک د سولې د بهیر چټکول غواړي خو په دې شرط.
مونږ دغسې د سولې غوښتونکي نه یو چې خدای نخواسته مونږ تیر تاریخ ته پکې لاړ شو او هغه کوم لاسته راوړنې چې مونږ لرلې وې هغه زموږ ځای شي.
په نړیوالو مسایلو کې، د کوسوو کین ارخي ملت پال ګوند خپلو پلویانو ته ډاډ ورکړی چې یو ځل بیا به وکمن شي. په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړې د خپرونې لومړۍ موضوع ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په هیواد کې په تیرو 15 میاشتو کې د 11 بشري حقونو او رسنیو د مدافعینو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا راپور چې نن سهار خپور شو پکې د هدفي وژنو د روان تاوتریخوالي په اړه د یوناما سخته اندېښنه ښودل شوې ده. په راپور کې یوناما افغان حکومت او طالبانو ته سپارښتنه کړې چې د هدفي وژنو او چاودنو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي په تیرو 4 میاشتو کې د هدفي وژنو او چاودنو له امله 11 د بشري حقونو او رسنیز مدافعین وژل شوي دي. یوناما چې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ، په هغه کې روان حالت اندېښنې وړ ښودلی. یوناما په دغه راپور کې د 2013 کال له پیل څخه د 2020 کال د جنوري تر 23 پورې اطلاعات او په دې برخه کې تاوتریخوالي ته کتنه کړې. په دغه راپور کې ویل شوي چې یوازې په 2020 کال کې هغه مهال چې د سولې خبرې پیل شوې، د 2020 کال د جنوري تر 23 پورې د بشري حقونو او رسنیز فعالینو 11 غړي وژل شوي دي. دغه راپور کې ویل شوي دي چې په تیرو 4 میاشتو کې 15 د بشري حقونو مدافعین او شپږ د رسنیو برخه غړي وژل شوي. خو دې راپور د معلوماتو له مخې بیا د غشمیر په تیرو 3 کلونو کې 15 کسانو ته رسیږي. دغه راپور روان حالت ویرونکې ښودلی او د جګړې له ښکېلو خواوې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د یوناما د تازه راپور په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې وړاندې بیا افغان حکومت له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې په خبریالانو او مدني فعالانو بریدونه د دوی کار نه دی، دا چې دوی د دې ډلې لپاره طرف نه دي. طالبانو بیا دغه پړه پر افغان حکومت اچوي او وایي چې هدفي وژنې د افغان حکومت کار دی، د دې لپاره چې خبریالان او مدني فعالان د ټولنې هغه غړي دي چې پیژندل شوي کسان دي. افغان حکومت او همداراز نړیوالې ټولنې ورسره طالبانو په دغه راپور کې په دې وړخونو ټینګار شوی دی چې په دې وروستۍ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله دی یو حل لاره پیدا کړي تر څو د دغې وضعیت مخه ونیول شي. که هم په دې اړه باندې طالبان او افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې هم طالبانو ټینګار کړی و چې د هدفي وژنو تر شا د دوی لاس نه دی. د تیرو څو میاشتو کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په نښه شو. هغه په هلمند کې د یوې چسپکې ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت د الیاس تایی د وژل کېدو په تور د ځینو کسانو د نیول کېدو خبره هم کړی و. د ټولو نیوز پخوانی ویان یماس یاوش په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله او یو شمیر نور چې مدني فعالان هم پکې شامل وو د دغو هدفي وژنو ښکار شوي دي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هرات والی عبدالوحید قتالی وایي د اسلام کلا په ګمرک کې د اور له لګېدو وروسته یو شمیر کړیو ناوړه ګټه پورته کړې ده. ښاغلی قتالی په دې ګمرک کې د اور پیښې په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي، خو په عین حال کې وایي هغو کسانو چې د دې پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت کړی یا یې په نورو بڼو سرغړونه کړې له سخت قانوني چلند سره به مخامخ شي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
کاکل صاحب، د هرات د اسلام قلعه ګمرک کې له اور لګېدو دوه ورځې وروسته د دې ولایت والی د رسنیو مخ ته راغی او د دې پیښې په اړه یې ځینې نور اړخونه راوسپړل. عبدالوحید قتالی وویل چې یو شمېر واقعي کړیو د ځینو موټر چلوونکو په ګډون د دې پیښې د ځان په ګټه اخیستې ده. د هرات د والی په خبره د ځینو سوداګرو سوداګري ستوکي او موټر چلوونکو د غلا په نیت یا سوځولي یا یې هم پټ کړي او ځینو مافیایي کړیو بیا له مالیاتو څخه د تیښتې هڅه کړې ده. هغه وویل چې ځینې مافیا نه حاضرېږي چې دوی یې موټر د ګمرک دننه یوسي. دی له خپلو سوداګرو سره ولاړ دی او دا ډول سوداګر پیژني هم چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي. ولې یوه لویه سلنه چې نن راغلي او ادا کوي هغوی دي چې هلته یې فساد کړی او نن نه حاضرېږي چې دا موټر د ګمرک دننه ولاړ شي. والی دا هم ویل چې په لویه لار کې دوی ټول موټر چلوونکي ودرول چې تر څو یې اسکوټ کې یا یې هم یو خوندي سیمې ته ولیږي، اما دوی وتښتېدل یا یې موټر د قریو منځ ته یوړل څو یې هلته خالي کړي. دا په خبره اتیا سلنه وخت دی پر ځای شي پر اور لګیدنی مصرف شي د خلکو په کنټرول ولګي. عبدالوحید قتالی دا هم ویل چې نور لګیدو په ورځ د معمول خلاف په ګمرک کې د 500 موټرو پر ځای 2300 وسایط راجم شوي وو چې له دې شمېري 15 سلنه له سوځېدو وژغورل شول او پاتې 15 سلنه په بشپړ ډول له منځه ولاړه. د هرات والی که څه هم د پیښې علت د ګازو د یو ټانکر چاودنه یاد کړه، خو د لا وضاحت لپاره یې په دوو برخو کې د څېړنو له پیل خبر ورکړ. هغه ومنله چې په دې پیښه کې یا هم د دې پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت شوی، اما هغه کسانو چې غلا یې کړي وظیفوي غفلت یې کړی له سخت قانوني چلند سره به مخ شي او دا ډول کسان پیژندل شوي او دوی اسناد هم لري. ده وویل چې دوی نږدې 1500 موټر اوس د ایران خاورې ته اړول شوي څو له قانوني مراحلو وروسته به بیرته رادنن شي. همدا ډول د دریاوي اونۍ پورې د هرات د اسلام قلعه ګمرک د بندېدو خبره وکړه او تر هغه پورې چې په دغه ګمرک کې وسایط یا له دې ځای وړل کېږي یا هم څېړنې بشپړېږي د هرات د اسلام قلعه ګمرک ته به تګ راتګ یا هم د سوداګریزو توکو اړول راړول بند شي. خو په کابل کې بیا د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې دننه یو شمیر سوداګرو همدا ډول د دې شمیر خونی مسؤلانو ناشته درلوده. هغوی بیا حکومت تورن کړ چې په ځلونه یې ورته یادونه کړې چې د اسلام قلعه ګمرک چې دی ظرفیت نه لري، مامورین هلته په فساد باندې اخري خالیګاوې شته دی، اما پام یې ورته ونه دی کړی او دا ټیکې د دې لامل شول چې بالاخره نن داسې یوه لویه فاجعه رامنځته شي. دوی هلته سوداګرو ته اوښتي مالي زیان له 200 میلیونو ډالرو زیات وباله.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د هرات د والی د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن وویل چې د اسلام کلا په ګمرک کې له اور پیښې وروسته یو شمیر کړیو ناوړه ګټه پورته کړې ده. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا وخت د غرمې 12:15 دي. له هر څه مخکې د افغانستان اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
په هرات ګمرک کې اورلګیدنې میلیونونه ډالره تاوان اړولی. د هرات د سوداګرۍ خونې رئیس یونس قاضی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اورلګیدنه کې لږ تر لږه 500 موټر سوځېدلي او خصوصي سکتور ته نږدې 500 میلیونه ډالره تاوان وراوښتی. زیانمن شوي کسان هم تاوان غواړي. د پیښې اصلي لامل لا نه دی روښانه شوی، خو سوداګر وایي ستر ناورین دی چې افغان سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان اړولی. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د مالی زیانونو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو په وینا یې کله چې د پلاوي څېړنې پای ته ورسیږي نو د تاوان کچه به یې هم معلومه شي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې وړمه ورځ شاوخوا 11:30 هغه مهال اور لګیدنه وشوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. په خوست کې 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال ویان رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوست کې به د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 10,000 وګړو ته د کار زمینه برابره شي. نوموړي وویل دغه پروژې تر ډیره په زیربنایي برخو کې پلي کیږي. د کلیو پراختیا وزارت وایي دا مهال په خوست کې د کلیو پراختیا وزارت د 2.95 میلیونه افغانیو په لګښت 222 بلې پروژې چارې بشپړې شوې چې نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او د 3.6 میلیونه افغانیو په ارزښت د 338 پروژو چارې هم روانې دي. هغه زیاته کړه چې په خوست کې به د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 10,000 هغو کسانو ته چې بې ځایه شوي او یا راستنېدونکي کډوال دي د کار زمینه برابره شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.25 افغانۍ پوله، یو یورو 3.95 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 40.55 افغانۍ پوله، زر ایرانی تومان 3.40 افغانۍ پوله، او زر پاکستانی روپۍ 4.80 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د کسوو کین اړخې ملت پال ګوند له پارلماني ټاکنو وروسته د واک د ترلاسه کولو هوډ ښودلی. د دې ګوند مشر البن کورتی پرون د فبروري په 14 هغه ټاکنې چې وشوې د اوسني حکومت پر وړاندې یوه ټول پوښتنه بللې چې د ده په وینا کین اړخې ملت پالی ګوند ته یې د یوه تازه پیل موقع ورکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کوزوو په پرونیو پارلماني ټاکنو کې د لومړنیو راپورونو له مخې له هغو کسانو چې د رای ورکول په شرایطو برابر او څه باندې 45% برخه اخیستې ده. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دوشنبه وختي ویلي تر ډیره پورې رای پاڼې شمیرل شوي او ښیي چې کیڼ اړخ یې ملت پالی ګوند ویتی وینډوس یې د 48% رایو په خپلولو بریالی شوی دی. په پلازمینې پرشتینا کې د دغه ګوند پلویانو د مرکزی دفتر شاوخوا د خوشحالۍ په پار ټول شوي دي. د ویتی وینډوس یې کیڼ اړخ ملت پالی ګوند مشر او پخواني صدر اعظم البین کورتی ویلي اوسنۍ بریا یوه موقع ده څو هغه بدلون چې دوی غواړي راولي. البین د 2000 کال تر جون پورې د کوزوو صدر اعظم و. دا ور د حکومت لپاره باید له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. البین کورتی ویلي نوی حکومت کې به د عدالت راوستلو او د کاري فرصتونو پیدا کولو ته لومړیتوب ورکړي. له سربیا سره د کوزوو لانجې هم د نوی حکومت په کاري پلان کې دي. کیڼ اړخی ملت پالی ګوند به داسې وخت د کوزوو حکومتي چارې په لاس کې واخلي چې دا هیواد د ګڼو نورو هغو په څیر له کرونا وبا او نورو ستونزو سره مخ دی. د جرمنی خبری آژانس راپور ورکړی چې د لومړنیو پایلو له مخې حاکم ګوند محافظه کار لیګ 13% رایې په پارلماني ټاکنو کې ګټلی، او اخوا د کوزوو ډیموکراتیکي پارټۍ 18% رایې ترلاسه کړي چې دا د دواړو ګوندونو په تاریخ کې د رایو تر ټولو ټیټه کچه ښیي. د محافظه کاري ګوند مشر او اوسني صدر اعظم عبدالله هوتی ویلي د د ګوند د ماتې ټوله پړه په ځان مني. هغه ډاډ ښودلی چې ټاکنې سمې ترسره شوې او ټول اروپایي ستندردونه یې رعایت کړل. د ډیموکراتیک پارټۍ مشر انور هوشاج کیڼ اړخي ملتپالې ګوند ویتی وینډوس ته مبارکي ورکړې ده. هوشاج بیا ویلي له بریالي ګوند سره ائتلاف نه جوړوي. د جنوب ختیځې اروپا په یوه څنډه کې پروت کوزوو د 2023 کال په فبروري کې له بوسنیا خپلواکي اعلان کړه. د ملګرو ملتونو 98 غړو هیوادونو لخوا د یو خپلواک دولت په توګه پیژندل کیږي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې راخیستي چې ویلي که حکومت له دوی سره شوې هوکړې عملي نه کړي نو ارګ به محاصره کړي. وړاندې لیکوال پر حکومت هم نیوکه کړې چې تر اوسه پورې باید دغه ژمنې عملي شوې وای. لیکوال ټینګار کړی که حکومت له اسلامي حزب سره هوکړه نه عملي کوي نو طالبان به هم پرې باور ونه کړي او زړه بخ نه کړي چې له حکومت سره هوکړه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا اسلامي حزب سره د هوکړې مکلفیت حکومت دنده ده او باید عملي کړي. د بندیانو خوشي کول په ملکي ادارو کې د حزب اسلامي د غړیو جذبول د کډوالو راستنول او ځینې نور هغه مسایل دي چې د حکمتیار په وینا د حکومت لوري نه دي عملي شوي. خولس مشرۍ ماڼۍ د ګلبدین حکمتیار د څرګندونو په غبرګون کې ویلي هیڅ یو شخص او یا هم ډلې ته د دې حق نه ورکوي چې په زوره په ارګ کې واکمني وکړي. دغه شان حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د پلي کېدو کمیسیون بیا ویلي چې تر اوسه د افغانستان له زندانونو د حزب اسلامي 1124 بندیان خوشي شوي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو او ترهګریزو ډلو لخوا د جګړې او بریدونو شدت نه یوازې د سولې لپاره هیلې مړاوې کړې بلکې په کور دننه او په نړیواله کچه یې سختې اندېښنې هم راپورته کړې دي. وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني مشر ډیوډ پیچروس څرګندونې راخیستې چې ویلي طالبان یوازې غواړي چې امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي او د دوی بندیان له بنده خوشې شي، خو په وینا یې په اصل کې د افغانستان وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او طالبان د سولې په برخه کې نغېړي کوي. ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره نه بلکې د خپلو بندیانو د خوشي کولو او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره هوکړه لاسلیک کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د اندېښنې پر ځای دي، خو په وینا یې د دغه خطرناک حالت کابو کول هم د نړیوالو ستر مسؤلیت دی، ځکه په خبرې ترهګري تر پخوا ډېره پیاوړې شوې او د افغانستان وضعیت نېغ په نېغه د نړۍ پر وضعیت هم اغېزې شیندي. او هشت سوپر اسپانی د بودیجې د نه تصویب لامل د رمسته شوی ستونزو ته اشاره کړی چې د حکومت او پارلمان ترمنځ د بودیجې پر سر د رمسته شوی کړکیچ او زور ازموینو لامل خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. وړاندې راغلی چې دا مهال دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او ډیرو پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د لیکوال په وینا د دغه کړکیچ دوام هغو دولتي کارکوونکو ته ډیر زیان اړولی چې په کمو معاشونو ورځنۍ چارې پر مخ وړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید له خپل منځي اختلاف فاتو تیر شي او روانو حالاتو ته په پام ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې سلګونه مخورو ځوانانو او ښځو د سولې د روان بهیر د چټکتیا غوښتنه وکړه. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې ولسواکي او جمهوریت باید د سیاسي معاملو ښکار نشي. خوستیان د سولې بهیر د چټکتیا غوښتنه داسې مهال کوي چې په دوها کې د سولې پیل شوې بین الافغاني خبرې له یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. په دې اړه نور حال له خوست نه په دې راپور کې.
د یک شنبه پوره سلګونو خوست میشتو دی وی غونډې لاري په افغانستان کې د نظام او جمهوریت خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې غونډې ویناوالو د جګړې لخکېلو خواو څخه هم وغوښتل چې خپلو کې اوربند او دایمي سوله وکړي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزي د دې غونډې په څنډه کې چې له خوستوالو سربېره ګڼو وزیرستانیو مشرانو او ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه، آزادۍ راډیو ته وویل:
که چېرته خدا نه خواسته مونږ جمهوریت د لاسه ورکړ، په دا به په دې معنا وي چې 50 کاله به افغانان شاته پاتې شي. هغه بد خاطرې چې مونږ په خوا درلودلې وې چې هیواد مو ویجاړ و، بدبختۍ سره مخامخ و، مکاتب نه وو، مدارس نه وو، زمونږ چرواکي، زمونږ ولسونه، زمونږ علما کرام، زمونږ ځوانان خوندي نه وو. یوازنۍ علت دا و چې د جمهوریت په ړنګولو مو شروع وکړه. نو اوس چې په جمهوریت کې مونږ شتون لرو او دا نظام برقرار نظام دی، باید دغه نظام مونږ د لاسه ورنکو.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزي په حکومتي ادارو هم غږ وکړ چې د جمهوریت د باور د خوندیتوب لپاره فساد او نور بی عدالتۍ له منځه یوسي. مدني فعال زینب افغان ویل: د جګړې څخه تر ټولو ښځې ډېرې اغېزمنې دي، خو داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ښځو د وروستیو دوه لسیزو پرمختګونه او د دوی حقونه خوندي پاتې شي.
کله چې د یو کور ته د یو ظالمي جنازه ځي، هغه د یوې ماشومې پلار دی، د یوې مور بچی دی، د یوې ښځې خاوند دی، نو په جنګ کې مونږ ډېر ستړي شوي یو. او زموږ حقوق اوسه تر اوسه پورې هم هغه حقوق چې مونږ ته اسلام راکړي دي، مونږ ته قانون راکړي دي، هغې څخه هم نه یو برخمنې، مګر مونږ مبارزه کړې ده. مونږ دغسې د سولې غوښتونکي نه یو چې خدای نخواسته مونږ تېر تاریخ ته پکې لاړ شو او هغه کوم لاسته راوړنه چې مونږ لرلې وې هغه زموږ ځای شي.
د دې غونډې ویناوالو په افغانستان کې تیرو ناخوالو او کورنیو جګړو ته په اشاره د نظام د نشتون ناخوالی او بدمرغۍ یاد کړي. قومي مشر توریالی منګل وویل:
افغانان بیرته نه غواړي چې هغه تیرو بدو ترخو تجربو ته چې افغانستان په کنډوالو بدل شو، موږ نظامونه د لاسه ورکړه او غاشتان نهادونه مړنګ شول، یو ځل بیا خدای نخواسته هغه تیرو تجربو ته وګرځو. نظام باید ولرو، نظام باید د لاسه ورنه کړو تر څو هغه تیرې تجربې بیرته دوباره تکرار نشي.
په غونډه کې د افغان حکومت چارواکو وویل: سره له دې چې د افغانستان خلک په یوه اوږده جګړه کې ښکېل دي، خو بیا هم د ژوند په هر ډګر کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله صمیم چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی وویل: د دې پرمختګونو د خوندیتوب لپاره باید ټول ولس یو موټی شي.
لله الحمد، په شلو کلونو کې باوجود د دې چې د افغانستان دښمنانو نه پرېښودو سترګې وکړو، بیا مو هم ډېر ګړندي ګامونه واخیستل. د سړک مالک ته یې، د پل مالک ته یې، د امنیتي ځواکونو مالک ته یې، ځکه ستا بچان دي پکې او د مدرسو د نظام تا جوړ کړ. په دې هیواد کې چې هر لاسته راوړنه لرو، په دیموکراتیکو نظامونو کې ولس مالک.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه پیل شوې، خو د اجندا د جوړېدو په اړه له څلورو غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده، دا خبرې له یو ډول ځنډ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سورې خبرو د پیل غوښتنه کړې ده.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو او ریچ د اف ام په 0.15 چپا په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، بلعلم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
زلایک د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان لار تر کوم ده او د لارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لارې غم دی وکړي، د لغمان ولی بيخي دغه لارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي، هیڅ کورته نشته. و سلام.
زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام لريم. هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکې خو متاسفانه چې د هلمند سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي، یو بند د هلمند د روضه ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد کې لر او بر کې ډېر شته. باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیران د خاصتا د صحت کارکوونکي غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکوونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوای هم نشته. همدغه مشکل زه لاسي ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکوونکي د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاسو ګیروان دي. تاسو غوښتل چې زمونږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګل ازادي رادیو او ری 12 بجې او 13 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ترشنه اسمان لاندې خبريږي. خدا شپه نوریاس نوري د خبرونو لنډي وړاندې کوي.
یوناما وایي د تیر کال سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 12 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. یوناما نن په یو خبر کړي راپور کې ویلي دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کیږي او مخ په زیاتېدونکي دي. د دې وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تیر شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د هرات په کاروخ کې د پاشدان باندې 12 برمته شو کارکونکو له ډلې څلور خوشې شوې. دا خبره د پاشدان باندې پروژې مسول محمد عارف اڅکزي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل تیر شپه طالبانو 12 تنه له ځان سره بیولیو چې وطنه تر اوسه له هغوی سره برمته دي. سپینمانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به با د راتلونکي جمعې په ورځ د جی وو هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړې. سپینمانی پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به با په دې غونډه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش هم خبرې وکړې. ورسال هغه چې په ماین ماریا په خوانی برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګو. مظاهره کوونکي په څو ښارونو کې په راټول شویو. د ماین مار په دوهم لوی ښار منډالی کې نن په زورګونو انجنیرانو په یو لاریون کې ګډون وکړ او شعارونه ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشره چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. نن په خبرونه کې په د افغانیو پرچاپ او ساتنې خبرې کوو. افغانۍ یا د افغانستان رایج پیسې د افغانستان بانک له لوري چاپیږي. د افغانستان بانک د افغانستان مرکزی بانک دی او د افغاني بانک نوټونو او سکو انحصاري حق لري. د پولنډي چارواکو په وینا په وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې سلګونه میلیون افغانۍ چاپ شوی او د نورو د چاپ قرارداد هم کړی دی. د دوی په وینا د نویو چاپ کړیو لسګون شلګون پنځوسیا او سلګون بانک نوټونو لومړی برخه افغانستان ته رسول شوې ده. د نړۍ ټول هیوادونه د ضرورت په وخت نوی پیسې چاپوي، خو هغه هیوادونه د پیسو په چاپ لا ډیر مصرف کوي چې پیسې ډیر استهلاکیږي یا اقتصادي وده لوړوي. په پرمختللو هیوادونو کې اوس په راکړه ورکړه کې لوی خو تر پیسو له کارتونو څخه ډیر کار اخیستل کیږي او له بلې خوا خلک خپل پیسې ش ساتي چې په نتیجه کې بانک نوټونه ژر لمنځه نسی. ډیر افغانان پیسې په بټو کې نه ساتي او عموما د کار په محل په ناپاکو لاسونو نوټونه یو بل ته ورکوي چې ورسره پیسې خیرنې کیږي. یو شمیر داسې خلک هم شته چې پر پیسو لیکل کوي. په روانه خپرونه کې په دې شغیږو چې د پیسو چاپ څومره مصرف لري، په کومو شرایطو کې د افغانستان بانک نوې پیسې چاپوي، د پیسو ډیروالی یا انفلاسیون د پیسو پر ارزښت څه اغیز لري، د پیسو ارزښت څرنګه ټاکل کیږي، ولې افغاني بانک نوټونه له هیواده د باندې چاپیږي، د پیسو د جال د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي، د پیسو کاغذ له نورو کاغذونو سره څه توپیر لري، څرنګه کېدای شي چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د افغانیو ترڅنګ کریډیټ کارتونه دود شي، د پیسو تضمین یا پښتوانه څه شی دی. د یو د نورو پښتنو ته به زموږ درانه میلمانه په دې خبرونه کې ځواب ووایي. حتما تاسې درانه اوریدونکي هم پښتنې لرئ، د خبرونې په ترڅ کې به وخت درکړو چې استودیو ته تلیفون وکړئ او په مستقیم ډول زموږ له درانو میلمنو څخه پښتنې وکړئ. د افغانستان بانک د تادیاتو ادارې عمومي آمر میر عزیز برکی او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان صبور نریمان زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی برکی، په پیل کې مې وویل چې د افغانستان بانک په پولند کې نوي بانک نوټونه چاپ کړي. ویل کېږي چې لږ تر لږه په دو حالاتو کې نوي پیسې چاپیږي، یا بازار ته وړاندې کېږي چې یا اقتصادي وده زیاته وي او یا پیسې زړې شوي وي او له چلنده وتلي وي. تاسو کومې اړتیا ته په پام نوي بانک نوټونه چاپ کړي دي؟ مهرباني.
د افغانستان بانک زمونه پول چاپ میکنه که احساس کنه که ضرورت باشه، مثلا یا رشد اقتصادی باشه در کشور و یا از به مو پیمانه که بانک نوتا فرسایش میشه، فرسوده میشه در افغانستان بانک، بانک نوتا نو به عوض از اونها در مارکت تزریق میکنه. معمولا یا رشد اقتصادی داشته باشیم و یا از که بانک نوتا که فرسایش میشه کونه میشن، اونها از بازار جمع آوری میشه و در بدل از اونها پولای نو در مارکت تزریق میشه.
برکی صاحب، ولی افغانی له هیواد د باندې چاپیشی؟
یوازنه دلیل دا چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې موږ هغه کومه ټکنالوژي یا کومه ماشینري چې ضرورت دي چې باید به نوتونه پکې چاپ کړي، اوس په افغانستان کې هسې ماشینونه امکانات نشته. ماشینونه موږ نه لرو. تقریبا د ټول اسناد بهادار یا بانک نوټونه چې دي، لکه چې بانک نوټ، پاسپورت او د نور اسناد بهادار به هر بیرون چاپیږي. او ځنه دلیل دا ده چې موږ په افغانستان کې هغه ظرفیت نه لرو چې بانک نوټونه کوم خصوصیات چې لري د افغانستان په ننه کې چاپ شي.
ښاغلی صبور نریمان د افغانستان د اقتصاد وزارت وایم، ستاسو په نظر د زیاتو پیسو چاپ پر اقتصاد څه اغیز لري؟
طبعا وسیله داد و ستد پیسه ها هست و این پیسه به شکل اسکناس یا کاغذی و به شکل همچنان فلزی، طبعا زمانی که یک بانک نوت به بازار عرضه میشه و او یک عمری داره که عمر از او باید در جریان باشه. طبعا هرچندی که ما بتانیم در نگهداری این بانک نوت ها توجه بکنیم و یک هزینه ای که ما بالای چاپ بانک نوت ها مصرف صورت میگیره و اگر در صورتی که توجه روی نگهداشت از این روی دوام از این بیشتر اگر توجه صورت نگیره، طبعا میتونه از نظر اقتصادی یک هزینه را روی دوش دولت میگذاره. خب طبعا ولی نظر به برنامه هایی که جدیدن در دنیا رایج هست، هم در قسمت چاپ اسکناس های پلاستیکی و همچنان بر قسمت استفاده از کارت های
برکی صاحب، تاسی هم پدی نظر سرگن که یعنی خصوصا که پیسی زیادی چاپ شی پی اقتصاد بی اغیز چوی؟
خب یو مسئله د پیسو چاپ اول دی چې څومره چاپیږي، هغه د افغانستان بانک خپل تصمیم نیسي چې په هر قرارداد کې باید مشخص کړي چې څومره پیسې باید چاپ شي. او همیش د افغانستان بانک کله چې پیسې چاپوي مقدار لږ ډېر زیات چاپوي. هر څومره چې مقدار د بانک نوټونو یا قطعات، تعداد د قطعات زیات شي، همدومره د قرارداد می مصرف اورباندی کمیږي. یعنی هر څومره چې تعداد قطعات ډېر شي، فی قطعه باندې مصرف کمیگی. دا تصمیم د افغانستان بانک نیست. او ایس کلا دا تورم باندې د کوم مستقیم اغیز نه لري، ځکه د افغانستان بانک کله چې پیسې چاپي هغه پیسې دلته راوستل کیږي په دموږ په خزانه کې، دلته سټاک کې هغه ساتل کیږي. او دومره مسله چې ده نشر د بانک نوټونه دي، چې کله ضرورت د افغانستان بانک مارکیټ ته نوې پیسې نشر کوي، یعنی د چاپ او د نشر مینس کې فرق شته. چاپ هغه پروسې ته موږ وایو چې پیسې چاپیږي او دلته انتقالیږي افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي. نشر هغه پروسه ده چې موږ د خپل خزانه نه باسو او مارکیټ ته انجکت کوو.
بلې، اصلي پښتنه زما هم داوت له چاپ نه می منظور داو دا استاذ خیر ده چې واضح کړی چې چاپ جلا مسله ده چې بیا تاسو ذخیره کوي ساتي په سټاک، لیکن ک بازار ته ډیره پیسې چلښت وړاندې شي دغه اثر بدسوي.
طبعا کله چې افغاني مارکیټ کې اضافه سي خامخا ارزښت د اثار په مقابل کې کمیږي، او د دې له خاطر چې افغانستان به وڅ کولای چې د نرخ ثابت وساتي هفته کې دریزل اکشن کې یا کرنسی اکشن کې چې بهرني اسعار مارکیټ ته انجکت کړي، د وسیله د کوم مازاد افغاني چې مارکیټ کې راټولې چې پرینه دي چې د افغاني ریټ نور ټیکسي.
او یو بل پښتنه دا چې د افغانیو اوسنۍ ارزښت څومره واقعي ده؟ برعکس صاحب ځینې وایي چې په مصنوعي ډول مو د نورو آثارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتلی دی.
ساته چې موږ تاسو وګورو، موږ تاسو یو مملکت یو صدرات ډیر کم دی، واردات زخته ډیر دی، او بل د تنور عوامل هم لري. دا کوم ریټ چې دی د ساتل کیږي د افغانستان بانک د لحاظ نه دا واقعي ریټ دی.
ځینې وایي کته سي ډالر بازار ته ارزنه کوي، که دیش ارزش دی افغانیو په دې شکل سره پات نشي، او دا یو مصنوعي طریقه ده.
تطبیق سیاست پولی لپاره سو وسایل دي، چې یو مزایده اثر خارجي ده، یو انترست رید یا نرخ تکتانه ده. دا سو وسیله ده چې په ټول دنیا کې بانکونه استفاده کوي چې تر څو څه کولای چې د خپل پولی ارزښت وساتي. یو وسیله مزایده اثر خارجي ده چې د افغانستان بانک هفته کې درې ځله اثر مزایده کوي چې تر څو څه کولای چې د افغاني بیه وساتي. او بل مزایده اوراق بازار چې هم د افغانستان بانک د اکشن له طریق نه، یعنی د مزایده له طریق نه هفته کې درې ځله اکشن کوي، اوراق بازار مارکیټ انج کوي تر څو څه کولای چې مازاد افغانی د سرکولیشن ایو بس یو د افغانی نر ثابت وساتي.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانیو په ارزښت او ساتنې باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی میر عزیز برکی، د افغانستان بانک د تادیاتو اداري عمومي عامر، او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویاند صبور نریمان. برکی صاحب، دی اوریدونکو پوښتنې نریمان صاحب ته نه بلکې تاسو ته متوجه وي، بکه مهرباني.
ډیر مننه. اوله درته وایم چې دا کله چې زړه پیسې راټولېږي په هر کمر با تجارتي بانکونه به با د افغانستان بانک ته خلک مراجعه کوي، په هماغه وخت کې سمدستي تمام نوې پیسې ورته ورکوي، زړه پیسې نیسي او نوې پیسې ورته ورکوي. په دې کې نه فیس شته، نه کمیشن شته، نه حق الخدمت، هیڅ شی. هر څومره پیسې چې خلک راوړي په هماغه اندازه ورته دي.
لیکن برعکس ورستی اوریدونکي ویل لغمان څخه وایي کله چې بانک ته لسګونو شلګون ورو غوې ناخلي،
ټول بانکونه ته فرهان د افغانستان بانک طرف نه هدایت صدر سوی دی چې هیڅ بانک حق نه لري چې دا زړه پیسې مسترد کړي. یعنی هر هم وطن د موږ کولای شي پیسې ورسره زړه، هر کمرشل بانک تجارتي بانکونو ته لاړ شي هلته پیسې ورته بدلوي، یا د افغانستان بانک نمایندګان ته لاړ شي پیسې ورته بدلوي، او نوې پیسې یا سالمه پیسې ورته ورکړي. نوې منظور مقرسته چنه ده سالمه پیسې ورته ورکړي. دا به یو پروسه لري چې د بیرونی ادارات هم سره ترکیب آیات کړه، د وزارت مالیه نه مونږ یو نماینده لرو، وزارت عدلیه نه یو نماینده لرو، درې نماینده د پارلمان لرو، او درې نماینده د افغانستان بانک نه، چې دا د دوی په حضور داشت کې دا محوکېږي. او بل د افغانستان بانک یو پروسه لري کړه چې زړه پیسې راځي د افغانستان بانک ته، نوې پیسې خلک یا سالمه پیسې خلک ته ورکوي. دا زړه پیسې هلته پنځ کېږي یا سوراخ کېږي، حداقل 15 سلاخ یی چې هغه بیرته قابل د چلن ته هیڅ وجه نه ده. او غته پیسې چې دي زرګونه او 15 هغه باندې یو مرد غیر قابل چلن چې 5 سانتی متر طولواله ده، هغه باندې هر بانکنوټ باندې مهر کې غیر قابل چلن په هیڅ وجه قابل توزیع نه ده. رازو دومره پښتنه ته چې موږ ماتان وکړو جالب بانکنوټ مبارکه دلته دومره ورته، یو هغه ورته چې عام خلک باید پکې معلومات ولري مونږ ټول خلک ته وایو او پوسټرونه مونږ چاپ کړی دمن په نمائندګیانو کې پوسټرونه سته او د هر ځل چې بانکنوټ چاپیږي کومه خصوصیات چې لري هغه چې عام خلک باید وپیږي هغه پوسټر کې چاپیږي په دری او پښتو ژبه کې په ټول ولایت کې وشتل کیږي هر بانکنوټ ځانته خصوصیات لري ځینې خصوصیات دا چې هغه مونږ نه غواړو چې خلک وپیږي ځکه دغه یو سکیورټی د بانک نور ده مونږ نه غواړو چې هغه ټول خلک ته تشریح کړو او بعض موارد یا خصوصیات چې هغه خلک باید وپیږي چې دغه په اساس تفکیک کړي چې کوم بانک نوټ اصلي ده یا کوم بانک نوټ جعلي ده هغه پوسټرونه کې ستا د افغانستان بانک له طرف نه امیج ده اعلانېږي دریم څه پوښتنه ترازو چې دا وړي زړه وړه پیسې بازار کې کم دي یو څه مدار کې کم وړه پیسې بازار کې کم څه وو تقریبا یو میاشت تر دې خو د افغانستان بانک شپږ سو میلیون نوي پیسې چې په دې کې ټول وړه پیسې دي لزګون شلګون تنزوسیان او سلګون توضیح شوی دي چې په دې کې سلور سو میلیون لزګون او شلګونان دي دا په ټول افغانستان کې توضیح شوی دي مرکز او ولایتو کې نور برنامه مونږ لرو چې دا په یو میاشت کې لخيره تکمیل شي دا کوم کمپیوټر چې مارکیټ کې ساتي ان شاء الله دا ټول منځ زی او په درې میاشت کې تر درې میاشت کې ديار لسو اشاریه 15 میلیون 15 ګون فلزي مونږ توضیح کړای شپږ میلیونه فلزي دوه ګون مونږ توضیح کړای او 3.1 میلیونه یو ګون دا فلزي د ټول افغانستان کې توضیح شوی دی او مونږ ان شاء الله مطمئن یو چې په راتلونکي یو میاشت کې دا د وړه پیسې کمبود مارکیټ کې د لخيره مکمل حل شي
دا پوښتنه
بانکونه کړی یو مطلب مونږ تاسو وکړه چې کمرشل بانکونه د نمنې هیڅ بانک حق نه لري چې دا کړه چې مونږه متنان بانکونو ته ځي هیڅ بانک حق نه لري چې هغه ته نه وایي کله چې پیسې ورسره دی کولای شي چې په هر بانک تلورسي هر بانک تلورسي و عمل ته تبديل کی یو افغانان چې تا کمیشن ورنکي او د کې نه کمیشن نیسی بانکونه او نه کم ورکی ورته په هغه اندازه چې خلک پیسې وری په هغه اندازه سالمه پیسې ورته ورکی چې بیا هم کله بانکونه اجتناب کوي په هر ولایت کې د افغانستان بانک نمائندګیان هسته خلک کولای شي چې هلته خپل شکایت درج کړي او د باندې رسیدګي کړي نور پښتون ته چې دا پیسې زړه سوي دي یا وزنای دلیل دی چې دا وړه پیسې ډیر زر زر زړه کیږي ځکه د روزمره دادو ستوت کې لزګون شلګون خاصتا داد وا انویا زیات پلاس پلاس کیږي یعنی هر لزګون یو شلګون مونږ کولای شو چې وایي چې روزمره لاس مرتبه داد ستوت کې دا تبادله کیږي یا وزنای دلیل هم داده چې دې تبادله کیږي او بل چې لږ زر د مونږ متنان دې ساتنه کې همکاري نه کوي
او د دې د خبره نه منې چې وای کیفیت د کاغذ خنه دی مثلا د سرتیری چې له خو څخه ټلیفون کړی ویل چې د پاکستانی روپیو کاغذ کیفیت خره هغه زر نه شلی چې خو افغانۍ زر زړیږي
یو خبر زه درته وایم ترون تکوم چې د پیسو کاغذ چې دی یعنی هر مملکت یا هر کمپنی نسو کولای چې ځان ته پیسو کاغذ جوړ کړي دا یو ځان ته خصوصیت لري په ټول دنیا کې محدود کمپنیان دي چې پیسو لپاره کاغذ جوړوي پاکستان هم کله چې خپل پاکستان خپل پیسې دوی خپل چاپي خو کاغذ رنگ او نور خصوصیات چې دی بیرونی کمپنیانو نه نیسی مونږ د افغانستان بانک با تقریبا د اعتدال تر اوسه پورې د پیسې چاپي په معتبره د دنیا معتبر کمپنیانو کې دا چاپیږي او کاغذ مطمئنن په یقین د تویل سم چې کاغذ او کیفیت د منطقو د پیسو نه ډیر ښه دی
نریم صاحب د ساتنې مسلې ته کرا شو زموږ یو سړی به مثلا په کارګر دی یا مستری دی مستری دی لاس په غوړ وی تور به وی په موبایل باندې په مخه لاسونو باندې پیسې لاس په لاس کوي تبادله کوي او یو شمیر نور خلک چې مثلا کارم نه کوي که پیسې ورکې هم دغه سی به کولوله کې او جیب ته به واچوي لکه څنګه چې یو اوریدونکو په سر کې ویل بټوه نه لري ډیر خلک پیسې سمې نه ساتي په دې اړه تاسو څه وایئ د همدغه نه توجه د دې افغانیو له استهلاک سره څومره کومک کړی دی
اوی که زما د آقای بلکی هم به سابقه شان گفتم کیفیت بانکنوت هایی که جدیدن تولید میشه دوامش بیشتر هست بر علاوه ای که از نظر امکانات امنیتی هم بالاتر هست که امکانات تقلب کمتر دارد ولی بان هم ما باید روی دو چیز توجه بکنیم. یکی که فرهنگ نگهداری پیسه باید در بین شهروندای افغان ما باید بیشتر شود تا از پیسه من حیث یک مال دولت یا مال بیت المال باید خوب نگهداری بکنیم تا این که زودتر او را کهنه نکنیم. در قسمت نگهداری از او کوشش شده که مطابق آموزه هایی که بانک مرکزی افغانستان در اختیار شهروندا گذاشته مطابق از او باید پیسه نگهداری شود. و از طرف دیگر روی دوام پیسه ها باید با استفاده از کاغذ های با کیفیت بالا ما باید استفاده بکنیم، هرچند که ما کیفیت پول کیفیت بانکنوت ها را ما توجه داشته باشیم به ما اندازه ما کمتر هزینه خواهد کردیم بالای ای پیسه ها و پیسه ها را ام عمر مورد استفاده ایش بیشتر و طویلتر خواهد بود.
بله دیره مننه. برکی صاحب، څومره امکان شته چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان کریډیټ کارت او نور کارتونه رواج شي او د افغانیو په ځای خلک معاملې له دې طریقه وکړي؟
د پاره کوم د افغانستان بانک در سکم ډیر کارونه کړي. نوې کمپنی چې د افغانستان تادیات په نوم جوړ شوې ده اوس تقریبا ټول بانکونه چې په افغانستان کې فعالیت لري د دې عضویت لري، او یوازنی دلیل یې دا ده چې موږ اوسو کولای چې معاملات الکترونیکي او معاملات غیر نقدي چې پکې فزیکی پیسې داخل نه دي دا ترویج کو، او دا نوې ډیپارټمنټ یا نوې کمپنی چې سیستم تادیات افغانستان په نوم جوړ شوې ده او فعالیت لري. ټول بانکونه چې په افغانستان کې کار کوي د دې عضویت لري، او رشد معاملات وګورو دلته رو سیر سودی لري. اوس افغانستان کې ډیبټ کارتونه مسته، کریډیټ کارتونه مسته، او په پرداخت کارتونه خو دا لږ دره وخت غواړي چې تر څو لږ دره دا صحیح وسو استفاده لږ دره وسیسي یا خلک دین استفاده وکړي. بیا څه کوم ډیر کار شوی ده؟
بله کار خوش شوی ده، خو هغه اندازه کې نه ده چې لیس گاونډي وات سره البته د مقایسې وړ نه. نور دنیا خو پریش دی. یو بل مسله،
یو خبره ده چې دا نوې ایجاد شوی ده، یو ښه آغاز ده. مونږ امیدوار یو چې وسو کولای د دې استفاده لږ در نور اضافه سي، او دا یو نوې آغاز ده او ښه آغاز ده.
بله
امیدواري ستا چې اضافه سي.
بله شاید لا ډیر وخت لکه څنګه چې تاسو په زمینی ډول وایي د تپاتې وي چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دغه الکترونیکي معاملې زیاتې شي او عام شي، اما له افغانیو څخه استفاده طبعا چې ډیره وي، تر ډیره وخته به ډیره وي. زموږ خلک هم اکثرا غریب خلک دي، لکه مخکې چې ما د مستری یا کارګر یا جوالی خبره وکړه چې لاسونه به پاک نه وي، په مغه لاسونه به پیسې اخلي او پیسې به خیرینی شي. د دې لپاره ځینو هیوادونو لکه سویډن د پلاستیکي پیسو ابتکار کړی دی. څومره به افغانستان ته واردار وي که کاغذ یا پلاستیک استعمال کړي چې هغه عمر ډیر زیات وي؟ که سمغه به قیمته تمامیږي لیکن عمر به بیا په مقابل کې ډیر وي.
د افغانستان بانک لپاره قیمت دومره مهمه نه ده، ځکه د افغانستان بانک یو انتفاعي اداره ده، همیش قیمت باندې ډیر سوچ نه کوي. یوازنی دلیل چې تر اوسه موږ د دې تصمیم نه نیولای چې موږ دا پلاستیکي پیسې چاپ کړو، دا چې تر اوسه پلاستیکي پیسې خپله کوم کیفیت چې د افغانستان کې تر اوسه تثبیت امتحان نه دی ورکړی. نور دنیا کې چې پلاستیکی پیسې دی هلته پیسې ځانته یو عمر لري. فرانسه بلیک درې کاله یا څلور کاله په درې یا څلور کاله پیسې د سرکولیشن نه بیرته وځي. دلته افغانستان کې یوازنی مشکل دا ده چې پیسې خلک کورونو کې ساتي، خلک ځان سره ساتي، او پلاستیکی پیسې یوازنی نقص چې ده چې مقاومت ډیر زیات دی او رنګ زر له منځه ځي. کله چې ډیر استعمال سي پلاستیک یو خاصیت لري چې رنګ ښه نه جذبوي او له منځه ځي. یا موږ اوس د باندې تر اوسه تصمیم نه دی ولې چې پلاستیکي پیسو ته لاړ شو. منتظر یو چې په منطقه کې د ګاونډي وادونه یو یا دوه چاپ کې د هغه ریزلت وګورو، نتیجه یې وګورو، امتحان وګورو، هغه نور څه بیا کړي چې تصمیم ونیسو چې آیا موږ کولای شو چې افغاني بانک نوټونه په پلاستیکي چاپ کړو یا پنده کاغذ.
د قاري صاحب پوښتنې ته به اول ښاغلی نریمان ځواب ووایي. ښاغلی نریمان، دوی وایي چې ولې خلک پیسې او سرمایه له افغانستانه انتقالوي ترکیې ته او دوبۍ ته او نورو سیمو ته؟ مهرباني.
بله خب، در مورد فرار سرمایه قطعاً که دولت تلاش های زیادی برای زمینه سازی فرصت ها برای سرمایه گذاری در داخل کشور انجام داده و در حال تشویق سرمایه گذاری از سکتور خصوصی هست، و بان هم ما برای این که بتانیم از فرار سرمایه در افغانستان جلوگیری به عمل بیاریم، تنها راهی است که ما بیاییم برای سرمایه‌گذاری فرصت‌ها را فراهم بکنیم. دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها فرصت‌های مناسب از قبیل زمین و از قبیل انرژی فراهم میاره و این میتونه مانی خروج سرمایه از افغانستان شود. ولی در مجموع دولت افغانستان اهتمامات لازمه بلسه. برای جلوگیری از فرار سرمایه روی دست داره.
برکی صاحب استاسو نوبت لمره اوریدون که ایمو آقا امیر صاحبو کڅم تاسو په دې خبري وکړی چې د جالي پیسو تفکیک څنګه باید وشي، لیکن د دې شکایت داده چې تا کوم ګروپ به مرتخصه دی بیا هم تشخیص اولی نشي، ځکه چې جال کاران هم مخکې دی وغوی هم هغه څه چې کوم کومو تاکتیکونو چې تاسو کار اخلي وغوی هم اخلي، او دوی وایي چې نوې پیسې به له پخوانیو سره څه توپیر ولري او کنه. مهرباني.
جالي پیسو په باره کې جال کاران هر مملکت هر چیرته ستا کار کوي، خو یو خبر از ډیر مطمئن اندر ته ویلای شم ټول متنان ته چې تر اوسه پورې هیڅ جلکار نه د تونه بلای چې د افغانی بانکنوټونه چاپ کړي، یعنی جلکایي خو اما کوم خصوصیات ایمنی چې لري نشي کولای چې هغه جوړ کړي.
داسې به نسی جوړولای چې تاسو هم وغولوي، خو لیکن عام خلک ترباسي په دغه چاره وکړي چې عام خلک یې وپیژني.
عام خلک لپاره بیا مغه مخکنی پختن ته ز تاکید کوم چې ټول د افغانستان بانک نمائندگان ته دوی کولای شي چې لار سي الټا پوسټرونه ستا په دری او پښتو ژبه کې دوی کولای شي چې د نمائندگان نه ونیسي او ځان ور باندې پوکي چې کوم خصوصیات ته اصلي بانک نوتونه کې ستا او دوی څنګه کولای شي چې اصلي د بانک جعلی بانک نوتونه تفکیک ټول په ټلیفون کې نه کیږي چې زه یو یو تشریح کوم چې کوم خصوصیات لري او ځنه لارم داده چې متنان د برانډ نمائندگان ته لار سي الټا پوسټرونه ستا په دری او پښتو ژبه کې د ټول خصوصیات چې عام خلک اوس کولای شي د جعلی د اصلي نوتون نه تفکیک کی اته ټول مواد ست،
یعنی ستاسو له روی له طرفه به زورته وایم چې که بانک ته لاړ شي او هم دغه عکس په خپل موبایل کې واخلي نو همیشه به ورسره وي، کله چې په کوم نوټ شک راتول هغه سره د مقایسه کې خ بل پښتنه د دې
سره مقایسه کې او یو بل چې د موږ نمائندګي هم کولای شي چې ورته تشریح کړي چې د اصلي پیسې کوم کوم خصوصیات لري چې په جالي پیسې کې نشته.
څومره مصرف راځي مثلا په یو میلیون افغانۍ؟
حد اوسط هر بانک نوت باندې 3 افغانی مصرف راځي چې دا لسف یو لسګونی یا یو زرګون او د هاوسات 3 افغانی مصرف ور باندې راځي تا بعد تر کابل پورې انتقال پول.
د الیزی سه پښتنم تاسو واوریدل چې مامورین نوی پیسې په ګران اخلي نه اخلي اتا مېرمنی تاسو پښتنه اوریدلې؟
زه ستا زما پښتنه جواب داده چې د افغانستان بانک په مستقیمه ډول نشي کولای چې د پیسې مارکیټ ته توزیع تزریق کړي. دوه مسله ده، یو چې خلک زړه پیسې راوړي د افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک دغه زړه پیسې نیسي او سالمه پیسې ورته ورکوي، او بل چې مستقیمه د افغانستان بانک په تجارتي فعالیتونو کې کار مستقیمه تشبث نه کوي. خلک چې دي دوکانداران چې دي دوی کولای شي چې په کمرشل یا په تجارتي بانکونو کې حسابونه ولري، خپل زړه پیسې هلته جمع کړي او سالمه پیسې واخلي، او بل چې د افغانستان بانک د پیسې چې توزیع کوي د بانکونو له طریقې توزیع کوي، ځکه خلک عام خلک مامورین دولتي مامورین اردو پولیس دا ټول چې دوی په تجارتي بانکونو کې اکاونټ لري او دوی ټول دا د ستاسو د بانکونو له طریق نه کیږي، تجارت چې ټول په کمرشل یا تجارتي بانکونو کې اکاونټ نه لري، دوی ټول دا د ستاسو د بانکونو له طریق نه کیږي. د افغانستان بانک کمرشل یا تجارتي بانکونو ته پیسې ورکوي او بانکونو د پیسې خلک ته توزیع کوي مستقیما، یعنی نو پیسې د افغانستان بانک له طریق نه توزیع کیږي نه، ځکه د افغانستان بانک اوم خلک ته مستقیما سرویس نه ورکوي، او خلک سره چې زړه پیسې د کی هیڅ مشکل نشته، دوی کولای شي چې هر نمائندګي تلاسي خپل زړه پیسې ورکي او نوې یا سالمه پیسې ونیسي.
شاغلیو میر عزیز برکی د افغانستان بانک د تادیاتو ادارې ل عمومي عامر او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان شاغلی صبور نریمان څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
شیلمبا کنا تیر پزڑگی میں شیلمبا کنا ته چیرا ته اوه چې زکنا ته چیرا ته اوه چې زکنا تیر په زړګي می شلم با کنا تیر په زړګي می شلم با کنا ته چیرا ته اوه چې زکنا ته چیرا ته اوه چې زکنا
چرا تو وای چې زکنا